یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خپرونه کې به واوري چې نن د ناټو د مشرانو د غونډې دویم ورځ ده. په بروکسل کې دا غونډه روانه ده. په دې غونډه کې نن تر ډیره د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. دا چې په کوم موضوعاتو خبرې کیږي په دې باندې به له بروکسل نه رپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپلې حملې پیل کړې دي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پورې عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیستې ته اور اچولې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. بشپړه خبرونه وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي. د کندوز ځای چارواکي وایي چې تیر شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د دشتي ارچی ولسوالۍ په پولي مومن او قولق کلیو کې ډلیزې حمله پیل کړې او تر اوسه په سیمه کې جګړه روانه ده. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته نشته روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي خو په دې اړه دقیق تلفات رسما نه دي تایید سوي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي احمد آباد ولسوالۍ اړوندو د مچلغو په سیمه کې 150 وسلوال طالبان او 4 پولیس وژل سوي دي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د عامه نظم پر کنډک ډلهیز بریدونه کړي چې په نتیجه کې د عامه نظم 4 پولیس وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. تبسم وایي په جګړه کې حکومتي سرتیرو له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستی چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 150 وسلوال وژل سوي او نامعلومه شمیر نور ټپیان سوي دي. تر اوسه د دغه برید په اړه وسلوالو طالبانو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي حرکت غړیو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلت یا تحسن پیل کړی دی. د دغه حرکت ویاند بسم الله و تندوس ازادي راډیو ته وویل چې د برخوالو شمیر یې زرګونو ته رسیږي.
د ګډونوالو شمیر مزرګونه تر رسیدي زموږ په ګډونوالو کې دا ځل خويندې او معلولین ورونه هم ګډون لري. هغه معلولین او مایوبین چې د روانې جګړې پر مهال د خپل بدن غړي له لاس ورکړي دي او یا هم په ځانګړي ډول پاکستاني ځواکونه او د پاکستان پالیسي لري لمسوي چې له هغوی څخه د بدن غړي واخلي.
شغالی وطن دوست وای د پاکستان د سفارت مخې ته به د دوی پرلت تر نامعلومی مودې روان وي. دغه حرکت په کابل کې د روسیه او امریکا د سفارتونو تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دې ته ورته اعتراض کړی وو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې بهرني او داخلي لوري سولې او پخلاینې ته وهڅوي. نامعلومو کسانو د لوګر په مرکز پولي عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولی دي. ویل سوي چې په دې لیسه کې تر زرو زیات زده کوونکو درس وایه. د لوګر د پوهنې ریاست وایي دغه پیښه تیره شپه د مرکز په 2 کیلومتره جو یک سیمه کې سوې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې وسلوال کسان ښوونځي ته تر ننوتلو وروسته لازم تړلی بیا یې د ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی دي. په پیښه کې د لیسې ټول لوازم تحویلخانه په لسګونه ټوکه دیني او نور کتابونه هم سوځل سوي دي. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدلو په پیښه کې یو کوچنی مړ سوی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاو الله خوږیانی تر پیښې وروسته رسنیو ته داسې وویل.
پنځمې حوزې اړوند کابل اډې پل ته څیرمه د ګاز ډبو په یوه هټۍ کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د اور لګیدنې پیښه کې یو ماشوم شهید شوی دی. یوه هټۍوال په ګډون 2 نور ټپیان شوي دي.
د والی وانیاند وایي دا اور وژنې مامورین پر وخت سیمې ته رسیدلي او د نور مالي او ځاني زیان مخه نیولې ده. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایرانی ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. نتنیاهو پرون ناوخته په خپل فیسبوک کې ولیکل دغه پیغام یې په کرملین کې د کتنې پر مهال پوتین ته ورساوه. د ده په وینا په هغه کتنه کې دوی په سوریا کې د رواني کورنۍ جګړې او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په ملاتړ کې د ایران پر رول هم بحث وکړ. نتنیاهو او پوتین وړمه ورځ په داسې حال کې سره وکتل چې په سبا یې یعنی پرون پوتین د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له لورې سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. پوتین له روسیې سره د تهران ستراتیژیکې اړیکې وستایلې. د سوریې په جګړه کې له عالي رتبه اسرائیلي او ایراني چارواکو سره د روسیې د ولسمشر پوتین کتنه په سوریه او په مجموع کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ده د منځګړیتوب هڅې په ډاګه کوي. او په روسیا کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبو په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرویشیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه. دا اول وار دی چې کرویشیا پایلوبې ته وځي او په پایلوبه کې به د راتلونکي یک شنبې په ورځ له فرانسې سره مخامخ سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. بروکسل نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې د غونډې کوربه دی او ټاکل شوی ده چې نن به د ناټو د مشرانو د غونډې بحثونه تر ډیره په افغانستان متمرکز وي. افغان ولسمشر هم په بروکسل کې دی. دا به هم په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د سولې ولسي غورځنګ نن د پاکستان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته اعتراض پیلوي او هلته پرلت وهي. ټاکل شوی ده چې په ګڼ شمیر اعتراض کوونکي به په دغه پرلت کې برخه ولري. زموږ همکار په سیمه کې دی، له هغه به معلومات واخلو. په تیرو دوو ورځو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې ترسره شوې چې فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسه او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه کروشیا ټیمونه فاینل ته ووتل. په دې اړه به هم تازه حال درته وړاندې کړو که وختو. ځینې نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل، نن د ناټو د دویمې ورځې غونډه په بروکسل کې روانه ده او تر ډیره یې بحثونه، نننی بحثونه البته په افغانستان متمرکز دي. افغان ولسمشر د یو هیئت په مشرۍ په بروکسل کې دی او په دې غونډه کې برخه لري. زموږ خبریال احمد شیبر، بلکې زموږ همکار احمد شیبر هم په بروکسل کې دی او دا غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې د نننۍ غونډې نه څه توقعات کیدلی شي او په کومو مسلو به بحثونه یې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو؟
انصت مننه. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه، نن تر ډیره د افغانستان په اړه خبرې کې چې په دې غونډه کې وار له مخه تیره شپه په ناټو یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې وویل چې له 2000 تر 2024 کلونو پورې به له افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو متحدان خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او دا خبره تایید شوې ده. لیکن دوی نورې خبرې دي چې نن ورځ په تر بحث لاندې وي. یوه د افغانستان د سولې مسله ده چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ناټو له مشرانو سره پر هغه وړاندیز باندې خبرې وکړي او بحث وکړي چې د طالبانو ته کړی دی. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه بل افغانستان سره د غوښ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې د پوجانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې پرون د بریتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان وکړ چې 1440 نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. د اوکراین مقامات هم ویلي دي چې 3 سرتیري افغانستان ته استوي. ځینې نور هیوادونه به هم نن معلومه شي چې څومره نور سرتیري افغانستان ته لیږي. لیکن په ورته وخت کې د نورو ځواکونو د سوالو په برخه کې ورلمه خدش ویل کېدل چې جرمني ممکن افغانستان نو سرتیری واستوي. خو پرون چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ناټو له سرمنشي سره خبرې درلودې او د ناټو په دفاعي لګښت باندې انتقادونه کول، په ځانګړي توګه په فرانسې او جرمني باندې، تر هغه وروسته جرمني هم یو ډول عکس العمل ښکاره کړ او د جرمني صدر اعظم یې وویل چې په افغانستان کې له امریکا سره مرسته کوي، د امریکا د ګټو دفاع کوي. نو دغه ناندري شاید جرمني په پریکړه باندې تاثیر وکړي، خو ځینې نور هیوادونه هم دې ته لیواله دي، ځکه چې راپورونه داسې وایي چې د افغانستان په قضیه کې د ناټو غړي هیوادونه، نه ویشت غړي هیوادونه او متحدان هم نظر دي، خو په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري. انسر
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب. دارته وای چې دغه د افغانستان سره د مرستو د زیاتیدلو په اړه کوم تاسو ورته اشاره وکړه، د افغانستان د امنیتی ځواکونو د تمویل په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي، یو څه چې تر اوسه پورې خو ناټو تر یو حد پورې د یو کال پورې که تاسو هماغه په دقیق ورته وای د افغانستان د امنیتی ځواکونو تمویل پر غاړه درلود، تمدید څومره دی، تر کوم وخت پورې به دوام کوي؟
په تیر شپه چې کومه بیانیه دوی خبره کړه، په دې بیان کې راغلی دی چې له 2000 تر 2023 کلونو پورې به ناټو او متحدان د افغان ځواکونو لګښت په غاړه واخلي او مرستو ته به ادامه ورکړي، لیکن د دې مرستو جزئیات تر اوسه پورې نه دي په ډاګه شوي. یوازې د روان کال 2023 کال جزئیات روښانه شوي دي چې تقریبا 4 میلیارډ ډالر مرسته د امریکا ده، او نشته 2 میلیارډ ډالر هم د ناټو د نورو هړو هیوادو او د ناټو د متحدانو لخوا د چلافان ځواکونو سره کوي. غالبا نن په دورې په ترس کې دغه مقدار هم معلوم شي چې دوی لافان ځواکونو سره څومره مرسته کوي.
ډیر زیاته مننه کوم شیبر صاحب. دوستانو، احمد شیبر چې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه له نږدې څاري او له بروکسل نه اوس دلته په ژوندۍ بڼه موږ ته حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پر افغانستان متمرکزه ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 5.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د سولې فعالان پر لټوي، دا به څومره اغیز ولري؟ یو شمیر افغان کارپوهان او د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېری اغیز لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونه لا زیات شي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت د اعتراض د اغیزو په اړه پوښتنه ده.
دین له اهمیت دا کې لار یلو چې دې کینره چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ورن لري. دې لپاره چې ترڅو چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنه کړي، د افغانستان په حق له دې کې نړیوال ټولنې پاتره راځي او د دې سولې لار یلو کوم چې نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی په دې کې هیڅ شک نشته. او موږ ته ډیره زیاته مهمه ده او ډیر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی سي د دغه ناورین په مقابل کې چې الاتونه معلوم دي.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض دا به وکولی سي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي. مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسل پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري. د افغانستان د صلح او جنگ په اړه باندې دا دې خوندوی دی چې خپل انتحاري حملات هم چې کیږي پر لوی ګوندونه باندې چې حکومت په لاس کې دی او هر ورځ غونډې کوي، هلته هیڅ نوع انتحاري حملات نه کیږي. مګر هغه ګوندونه چې هغوی غواړي چې سوله او امنیت عملکې ټینګ کړي، هلته انتحاري عملات کیږي. نو دغه لاریون دي موږ هم هلمندیانو زی یقین لرم چې هغه مثبت اغیزه ډیورند کرښې اخوا هم په ګډو فرګنو باندې واردوي او هغوی هم دې ته تشویقوي یو موټی شي او خپل غږ جیک کړي. عملا هم دوی دا کار کړی د پښتونخوا هغه لوی غورځنګ چې هلته اوس سر جیک کړی دی د هغوی یو له شعارونو نه همدا دی چې افغانستان کې هغوی کراري غواړي او غواړي چې حکومت د پاکستان
بله. او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطحه په نړیواله سطحه هم داسې یو فکر رامنځته کی چې پر پاکستان باید فشارونه زکه زیات سي زکه چې د افغانستان د کشالې او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی.
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه عامه نیتونه د نړۍ هم یو موټی نو لکه اوس یو موټی سی وی دی دغه حمزه لکه منګه تازه وساتو د غورځنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
دوستانو هم دا اوس په کابل کې د سولې په سلګونو فعالانو د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په توګه د پرلتو حل پیل کړی دی. هلته زموږ خبریال هم شته دی او موږ به په څو راتلونکو د خو کې ورسره په تماس کې شو او تاسو ته به تازه حال وړاندې کړو. تاسو د دې پرلت د اغیزو په اړه د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي کبیر رنجبر مرکه واورېده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلجیم ته د سفر پترس کې تیر ورځ د آذربایجان له جمهور رئیس سره د تیلو د وارداتو او د قانونو د کیندلو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی غنی له الهام الیوف نه وغوښتل چې د هیواد پانګوال په افغانستان کې د قانون نو د تیلو د څاګانو د کیندلو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. د جمهوري ریاست نه په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو یو پلاوی دی د آذربایجان نه د تیلو د واردولو او په افغانستان کې د تیلو ظرفیت د معلومولو لپاره ګډې ناستې ترسره او په دې برخه کې عملي پلان ترتیب کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې له آذربایجان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې د غوړېدو په لور دي. دا وخت آذربایجان ته د افغانستان د صادراتو ډېره برخه قیمتي ډبرې جوړوي خو لاغه هیواد نه خوراکي مواد ډیزل او تیل افغانستان ته واردېږي. د فراه د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د نامنیو او د برېښنا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې ټکنې شوې دي. د دغې خونې رئیس اسکر نورزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ستونزو له امله د فراه ډېرو سوداګرو خپله پانګه نورو سیمو ته لېږدولې ده. دی وایي چې که حکومت د فراه امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي دا ولایت به له اقتصادي پرمختګه پاتې او خلک به یې له بېکارۍ او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 2,280 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریجو یوه 3 منۍ بوجۍ 2,200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1,250 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې بیا بدلېږي: یو ډالر 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 6 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1,540 افغانۍ.
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه باوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل اقتصادي خبرونه. وو په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت ته به ورزوخه تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د امریکا او روسیې ولسمشرانو له راتلونکي لیدنې هرکلی کړی. هغې پرون شپه د ناټو د مشرانو لپاره په یوه ماښامنۍ کې دا مسایل یاد کړي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د جولای 14 د فنلینډ په مرکز هلسنګی کې وګوري. سوی ولا ستانګزي دا موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس راسره په سټډیو کې دی. ستانګزي صاحب، د برتانیا او روسیې ترمنځ خو په دې وروستیو کې کړکیچ ډیر پراخ شوی دی، اوس ولې د برتانیا صدر اعظم د امریکې او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې هرکلی کوي؟
دا سمه ده چې د برتانیا او روسیې اړیکې وروسته له هغه چې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوي چوک زهرجنو موادو د یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او لور یې یولیا مسموم شول، کړکیچنې شوې. خو د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي خبرې اترې یوازینۍ لار ده چې د شخړو خطر پرې اداره کېدلای شي. د هغې منظور انځور لده خبرو تر د امریکا او روسي ترمنس د راتلونکو اړیکو او تماسونو په اړه دي. په دې ترتیب تر زمې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بهون کې ارزونه وړاندې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ډانلډ ترامپ د جولای 14 د فنلند په مرکز هلسنکی کې سره ګوري. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، په بریتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او دغه د لور مسمومیدو د بریتانیا او روسي اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې او ان په دې خاطر د روسي لزګونو ډیپلوماټان د بریتانیا او د هغې د متحدینو لخوا وېستل شول. روسي هم په متقابل ځواب ورک، خو بیا هم بریتانیا له مسکو سره د اړیکو د ساتلو په باب په احتیاطي توګه باندې لدغه هڅو ملاتړ کړی دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے څه ویلي چې کل روسیې سره ډایالوګ کار ورنکړي دوی بسکي؟
تھریزا مے ویلي لومړی خو چې موږ له روسیې سره اړیکی نیسو باید له واحد او قوي دریزه وي د یوې روښانه راتلونکي په هیله، خو په دې اړه هم د دې خبره قاطع او بي تغییر یو چې روسیې په کومو مسایلو کې خپل رویه بدله کړي. د برتانیا صدر اعظم اغلی مے ویلي چې روسیې وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو د کمزوري کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي، موږ په وړاندې په کلکه دریږو. مې چې د ناتو په سرمشريزه کې حضور لري، په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې په اړه خوشبيني خو چې د ناتو د سرمشريزي لومړی ورځ د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادونو ترمنس، خصوصا د جرمني د تورونو پر د بدلولو تیر شوله. امریکا وایي چې ناتو او غړي هیوادونه د ناتو د دفاعي لګښتونو په برخه کې خپل ونده سم نه ترسره کوي او په دې خاطر له دغو هیوادونو ګیلمنه ده او سخت انتقادونه پرې کوي. په جواب کې ناتو او غړي هیوادونه هم وایي چې باید امریکا خپل اصلي ملګری وپیژني چې منځوري د ناتو اصلي غړي هیوادونه دي. خو له دې سره هم د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې د ناتو غړي هیوادونه باید له 2% نه 4% ته ورسوي د ناتو په لګښتونو په برخه کې خپل ونده. که څه هم چې دغه اختلافونه لاندې د ناتو د غړي هیوادونو ترمنځ دي، خو بیا هم دوی د روسیې په وړاندې په یو خلو ولاړ دي. د ناتو په سرمشريزه کې پروند روسیې په اړه باندې یو بیان خپور شو. په دې بیان کې د روسیې اعمالو باندې انتقادونه شوې دي. د ناتو سرمنشي یان ستلتنبرګ ویلي دي چې موږ ټول متحد یو، په ګډه باندې به د جګړې په منصفانه ویش کې سره برخه اخلو. د داراس ویلي دي چې کچیر ته روسیا وغواړي د کریمیا په څیر باندې د ناتو د کوم غړي هیواد په وړاندې عمل وکړي، نو ناتو به دې کار ته اجازه ورنکړي. د ویلي دي چې کریمیا په 2013 کال کې د روسیې لخوا خپل خاول سره الحاق شو، په دې خاطر هم د ناتو جنجالونه ورسره زیات شول.
ډیر زیات مننه دوستانو صفی الله ستانکزه او چې تاسو ترې د برتانیا د صدر اعظم تھریزا مے د هغه څرګندونو جزئیات واوریدل چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ته ورځو. محمد حدیث پردیس دا مهال د پاکستان د سفارت په وړاندې د سولې د فعالانو پرلت څاري. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د پرلت په اړه راته ووایا. دغه د تا له ټلیفون نه خو د اعتراض غږونه راځي، دا د مظاهرې په شکل باندې دا خلک راغلي دي او که څنګه؟
بله، نن د هلمند د سولې ولسی حرکت دوی په کابل کې د روسي سفارت مخه تخپل اعتراض پای ته ورسو او غواړي چې خپل لږه اعتراض په کابل کې د پاکستان سفارت مخه ته دی ته دوام ورکړي. دوی تقریبا چې خپل دوی سره یو تعداد کابل خاریان هم یو ځای شوي دي او همدار یو تعداد معلولین دوی لزان سره شعارونه هم لیږدوي او همداراز دا شوار چې پخوا هم دوی لرو درلوده چې جنگ دی چې ژوند مو بدرنګ دی، او د دې تر څنګ د پاکستان په ادرس باندې بعض شعارونه له ځان سره لیږدوي چې د پاکستان په ولس ته په خطاب کې دوی وایي چې د پاکستان ولس باید نور په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. نو دوی غواړي چې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض کرنا معلوم مودي پورې دوام ورکړي. کی ان صاحب، له یو تن معلوم سره بلند خبرې وکړو، مهرباني وکړئ.
موږ راغلي ورو ورو چې څنګه موږ دا سوله لپاره راغلي وو، سوله کاروان لپاره هلته غواړي چې سوله راشي په خپلو تن کې د پاکستان او ایران او ورو د نور مملکتونو غواړو ورو چې موږ په وطن کې سوله راولي او موږ د سولې نه خلاص شو.
ان صاحب نو دوی سره معلولین هم یو ځای شوی دی.
تعداد څومره دی؟ تعداد دغلطه دادی راټول شو خلکو تعداد څومره دی؟
بلې ان صاحب تعداد سلګونه کسانو ته رسیدي چې دلته کم کسان چې اوس دوی سره روان دي نو شاوخوا 1500 کسان چې په دې کې هم خپل هم دغه حرکت غړي دي معلولین هم دي همداراز ځینې چارواکي هم شته دي چې لاغې ډلې د ځوانانو چارو مهین هغه هم له دوی سره یو ځای شوی او شوار لیږدوي.
ډیر زیاته مننه کوو کور مودان. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. دوستان محمد حدیث پردي سوچي په کابل کې د هغه اعتراض او پرلت حال راکوو چې د سولې یو شمیر فعالان پکې راټول شوي دي او د پاکستان د سفارت مخې ته تر نامعلومې مودې پورې پرلت غځول غواړي. دا د ازادي راډیو ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د لوبو له میدانه
پاتیرو دوه ورځې کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د سیمی فاینل لوبې تر سره شوې چې د فرانسې او بلجیم د مسابقې څخه فرانسې او د انګلستان او کروشیا د لوبو څخه د کروشیا ټیمونه فاینل ته وتل. د بلجیم ټیم په دې لوبو کې ماتې نه وخوړلې او تر فرانسې د وهل شو ګولونو شمیر هم زیاتو. دا چې ولې دغه ټیم لوبه بایلله دا به زما همکار تایر روشان راته وایي. روشان صاحب، دا چې د بلجیم د ټیم ګولونه هم زیات وو او لوبې هم نه وي بایللې، نو بیا ولې فرانسې ته مات شو؟
ان صاحب تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. شته هم تاسو خبره چې بلجیم تر اوسه پورې په دغه نړیوال جام په لوبو کې هیڅ ماته نه خوړلې، یعنی دا اولین ځل و چې دوی د فرانسې په وړاندې مسابقه بایلوله. البته دلته یو خبره د یادول وړ ده چې دواړه ټیمونه، فرانسه او بلجیم، دواړه ځوان ټیمونه دي، یعنی چې ځوان لوبغاړي په هغه کې لوبې کوي او دواړه ټیمونه ډېر تکړه لوبغاړي لري. مثلا کرا واخلو چې په بلجیم کې هزار د لوکاکو دی برونه، دا هغه کسان و چې یعنی ډیرو خلکو دا ویل چې امکان زیات لري چې دا ټیم به اته فاینل ته ووځي. خو خرابې په دې کې سواله یا په اصلاح د دوی د بدې تالیح په حساب چې دوی ډېره دفاعي بازي کول، دفاعي بازي هم ډېره نه خو، یعنی اصلا دغه د فرانسې سره د دوی بازي داسې سواله چې فرانسې پر دوی باندې زیات فشار راوړي، دوی ته مجبوره کړل چې دفاع وکړي. او د فرانسې ډېر تکړه لوبغاړي چې هلته هم بد موږ یاد کړو چې امباپو، امتیتی، ګریزمان او پوګبا، دا هغه کسان دي چې یعنی په نړیواله سطح کې، په نړیواله کچه کې ډېر دوی نوم لري. نو خبره په دې کې وه چې د فرانسې یو لوبغاړي په نامه د امتیتی په یو شپېته یو 15 دقیقه کې وباشه ګول وه او بیا نو فرانسې خپله دفاع قوي کړه، دفاع څنګه کړل او په دې ډول سره بلجیم ونه کړ چې دوی ته دغه یعنی ګول ورک.
دا راته وایي چې د فاینل لوبې په کوم ورځو وشي او د کوم لوبډلو ترمنځ به وي؟
بل ان صاحب، د فاینل لوبې خو نو لکه مخکې چې ویل فرانسه او بلجیم په د لوب په پیل کې فرانسه راووتله او د کوریشا او انګلستان د لوب په نتیجه کې چې پرون وسوله، او په دې لوبو کې کوریشا چې دا هم یو د انګلیسي په ارتباط باندې یو سرپرایز یو ډېر جالبه و چې کوریشا د لوب یوړه. اصلا خو یعنی اکثر خلکو به دا ویل چې انګلستان یعنی قوي ټیم دی او انګلستان به دا لوبه یوسي. نو کوریشا راووتله فاینل ته، او البته دلته باید یو خبر بل هم وکړو چې انګلستان هم اول ګول دی وه، تریپیر په 15 دقیقه کې ګول وه، خو بیا هم انګلستان متاسفانه چې دوی یو قسم په اصطلاح دغه سوله دوی نور نو دا فکر کاوه چې موږ دا لوبه وړو. پاره دغه کې فوټبال کې استلاسته چې وای ک ته ضربه و نه وای نو بیا ضربه خوري، یا کې واري و نه کینو واري در باندې کیږي. او نو انګلستان نور کڅوم چانسونه ډیر درلوده، ما دوی د خپل چانسو څخه یعنی دوی ګټه و نه اخیسته، نو ځکه کوریشا یوړه. نو ان سم ستاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې سبا چې او بخشي سبانه د شنبه په ورځ به د درې مقام د پاره لوبه د بلجیم او انګلستان ترمنځ وي، او د فاینل لوبه به د فرانسې او د کرواتیا ترمنځ د یک شنبه په ورځ.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تایر روشان وو چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو تازه حال را سره شریک کړ. مننه ترې کوو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د شتيارچي ولسوالۍ په ځینو برخو کې حمله پیل کړې دي. په زابل ولایت کې پر یو کور د هوان مرمۍ لګیدلې چې په نتیجه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو ښځه او دوه نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وای احمد آباد ولسوالۍ اړوند د مچلغو په سیمه کې یو 50 وسلوال طالبان او څلور پولیس وژل سوي دي. د سولې ولسي حرکت غړي نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل پرلت پیل کړی دی. نامعلومه کسانو د لوګر په مرکز پولی عالم کې د نجونو او هلکانو یوې لیسې ته اور اچولی دی. نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې یو کوچنی مړ شوی دی. د جرمني وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري، وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوی افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې باید ایراني ځواکونه له سوریې څخه وتلو ته وهڅوي. او د په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام د منځلوبو په دویمه مسابقه کې تیره شپه کرواتیا 2-1 په وړاندې انګلستان ته ماتې ورکړه.
دوستانو د سیمې او افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ملالۍ بشیر نه واوریدل. مننه ترې کوو. وړاندې په خپرونه کې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې له یاده مباسي چې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث لري. یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غاگونه.
خا گل پری تور خطا کیگه، ما خوب احتیاطی دی کری ده چې په داسې وخت کې دی لچنی و براوری.
ډاکټر صاحب استا خبره سمه ده، خوب کور که و بنوی بیا منگایم درون نو.
گوره خبره داده چې ستا د اولاد پیدا کیدو وخت دی. اغه متل دی وایی میگی تا پچام پی چومایشی. تا مخ کی ویل چې په خمه خویده؟
هو په سترګو می تیار شو په خمه خویده. منګای مې له سره ولوید، خو زه ورو ته چینه په غاړه کېناستم. هو چا نه لیدم.
خو تا ته خو مونږ مخ کیم ویلی وو چې د امیدوارې په وخت کې به هم ښه خواړه خوري او هم بل ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول. ډاکټر صاحبې د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري میوې او د خوراک ښه شیانې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
ښه ښه، نو بختوره یې چې خاوند دومره ښه پوهیږي. په کلي کې خو ځینې سړي خپلې مېرمنې، خویندې او لوڼې روغتون او ډاکټر ته هم نه پرېږدي.
ته ښه وایې. په اول کې زما خاوند هم همداسې و، زه یې کلینیک ته نه پرېښودم. خو بیا تاسو او نورو پوه خلکو ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغو مېرمنو نه بیول ظلم دی. آن په جومات کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي وو.
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو، ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهېږي.
آمین. په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې. اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې ته ضرر نه وي رسېدلی.
اولاد نه، اولادونه وایه.
اولادونه؟
هو نام خدای دې وي، ستا دوه اولادونه دي. شکر دې دواړه ښه دي.
الله شکر خدایه.
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه؟
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی، غریب به ډېر وارخطا هم وي.
ښه ورشه، ورته ووایه چې ته بستر کیږي، څو خپلوانه دې را وغواړي چې ستا په عوضي او خدمت وکړي.
ملیحې هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه.
دا دی هماغه متن مې پکې راواړولی دی.
زر شه، هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري، په خپله هم راغله.
سمه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتهی بجانی اول دل تراشه زما په کمپیوټر کې او متن دی مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم په ونه پوهیدل
چې دی ونه پوهیدل نو زه څه په پوهیږم دا په کومه ژبه لیکل شوی دی
په ژبه پسې ما ګرځه مقصد ته ولوله چې څومره دې سر په خلاصیږي دا دی زه دې متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم
ښه نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم
مالیه ته ترې راوی خواشه
دا دی ځای مې ورته پرېښود
ښه نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم هسې نه چې زم پکې پاتې راشم
طیبې که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې
مامور صاحب فاروقه خدای مهربانه دی ګوندې پاتې رانشم دا دی متن یوه برخه ده د معاونیت څوکۍ دی مبارکه وي آغلې وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې
ته صبر چې زه یې له سره ولولم د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبی ته
مبارک
مننه کور ودان ستاسې پیرزوینه وه ومونه ویل چې تاسو ته چا وویل
شوبې ته مکتوب راغلی و
بیا هم ډېره مننه خو ګورئ ستاسې همکاري به راسره وي
دې ته زړه مه خوره مونږ به ټول همکاري درسره کوو وایم مبارک دشه مونږ په تا باندې ویاړو
په عزت اوسئ تاسې وایئ چې امتحان ته مو وهڅولم
مبارک طیبې ما خو لا مخکې هم ویلي وو چې له تا هیڅوک نشي ګټلی
حاجرې ترورې که لیکل شوې جملې مو لیکلي وي نو تخته به پاکه کړم
سمه ده معلم صاحب زینب لا مو وخته لیکلي دي
ښه ګرانو شاګردانو د نن ورځې درس د چا زده شو لاسونه پورته کړئ آفرین نهم خدای دا خو ټول لاسونه پورته کړي دي او خدیجی
ها معلم صاحب څه دې ویل
دا مې ویل چې تا ولې لاس نه دی پورته کړی
نن مې سبق نه دی زده شوی
دا څه وایې ته خو نهم خدای ډېره تکړه وي
معلم صاحبې نن لکه چې خدیجه ناروغه ده غریب سر په میز ایښی و او تختې ته یې هم نه کتل
خدیجی خیریت خو به وي
خیریت دی څه ووایم کور راته سور تنور ګرځېدلی
وی ولې
بس نو یو مو غریبي ده بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي چې په خبیه خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت
معلم صاحب ګل خبره دې وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډېر تریخ وي
همداسې ده باید دا دي چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي له غوسې نه هېڅ هم نه جوړېږي
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم خو د هغه په زړه نه لګېږي پرون مې یوه بله خبره زړه کې راغله ما وویل تا نه به یې پوښتنه وکړم
کومه خبره
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده زمونږ ګزاره نه پې کېږي ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم
تا د خپل حق خبره وکړه د څه شي حق یادوي
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري
په دې کې خو هېڅ شک نشته دا حق خو الله تعالی ورکړی ده
خدیجې تا ته خپل ورونه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی
نه کله یې راکړی دی ورونه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم
خدیجې ورونه د دین خلاف کار کړی دی
هو اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی به راباندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي چې دوی غوږونه پې کنډ کړل اوس نه مجبوره یم چې زه به خپل حق ترې وغواړم
موسا ګله چې کلینیک ته دې راوستم نو څه ته ګورې د خدای داد مېرمنې ته مې ورولم چې څنګه ده
سنم ګلیا دې ته لږ صبر وکړه ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي
زه اول به دې کلینیک کې ځان بلد کوم، بیا به دې ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی ښار خو نه دی چې ځان بلدوې، وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه
وکړه. هغه دی پیدا سو.
وای څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د اومه دی، اوس دې سر خلاص سو.
خو زر شه غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زویږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي ته وایې. ښه
څه لیونۍ یې، زما خو دې زړه خولې ته راوس.
ادې لیونۍ نه یم، هوښیار بنی ادم یم ته وایې. ښه نو ګورې په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دی اوس به ورغږ کړم.
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کړې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
ښه په سترګو دا دی، ورو به غږ کړم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایه توبه،
دا غږ به د چا وو؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسی ګل نه وي.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسی ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی دا راغلم. سلام ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی کړه چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلې.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره کړه.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویا.
او نو مام زرپري دوی ته زنګ ووهه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
وای زویا، هغوی ته عجب نشته. دا دی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دی، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
بلی درنو اردوونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې 250مې برخې ته غوږ واسو. وړاندې د همدې ډرامې اړوند په موضوع بحث ته مو زه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هر کلی کو. په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلپري مرستې ته اړتیا لري، کلیوال موسی ګل مورې او نور دې ته چمتو دي چې د هغې سره په یو نه یو ډول مرسته وکړي او حتی وینه ورته ورکړي. روغتیا هم که موږ په خپلو سیمو کې هغسې چې لازمه ده له یو بل سره همکاري وکړو، او یا دا چې لیو بل سره په کومه برخه کې څه ډول راشه درشه ولرو، موږ به د څه ډول ټولنې شاهدان وو. د وړاندې په بحث کې په همدې موضوع غږیږو. ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه د همدې موضوع په اړه زموږ لپاره خورا مهم دي، چې آیا تاسو په خپلو سیمو کې یو بل سره لازمه همکاري او مرسته کوئ که نه؟ نور خلک ستاسو د مرستې ته په کوم نظر ګوري؟ په خپرونه کې را سره ګډون کولی شئ. شمیرې مو دي 0999 شل 15 30 40 او 0922 15 15. په دغه شمیرو ستاسو مخامخ اړیکې اخلو. که غواړئ د همدې موضوع په اړه غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې ته غږ راته پرېږدئ، ستاسو پیغام ثبتېږي. شمیرې مو دي 0999 01 20 01. په همدې موضوع د بحث لپاره دلته یو مدني فعال شیردل پاڅون هم له ځانه سره لرو چې د همدې موضوع په اړه به له ده نظر واورو. مخکې له دې چې تاسو ته درشو، پاڅون صاحب، تاسو خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه. زه خپل سلامونه او تاسو ته او ستاسې درنو همکارانو ته همدا مال چې ستاسې د رادو او مینوال دي، د زړه له کومې ورته ډلې
ډېر زیاته مننه. اصلا په یوه ګاونډ کې اوسېدل له ګاونډیانو سره راشه درشه په دغه باندې په اسلام کې هم خورا زیات ټینګار شوی دی، او دا موضوع ته ډېره شاید زموږ اوریدونکو ته معلومه هم وي. اما دا چې دوی عمل پرې کوي یا کېږي یا نه، یا ولې نه کې، په دې موضوع له تاسو سره بحث لرو. اصلا دا وخت دا همکاري کشته په کومه کچه ده او که نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته پوهیږئ چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې باندې هم ډیر ټینګار کړی دی چې یو همسایا حقوق و بل همسایا څه حقوق لري. موږ درې قسم همسایګان لرو. یو همسایه دی چې د یو ګاونډي باندې یو حقوق لري چې هغه تنه کافر دی خو همسایه دی، یو حقوق الله هغه ته ورکړی دی. یو هغه همسایه دی چې دوه حقوق لري چې هغه هم مسلمان دی او هم یې ګاونډی دی. یو هغه همسایه دی چې درې حقوق الله ورکړی دی چې هغه دې هم همسایه دی او هم مسلمان دی او هم دې خیر دی.
او چې درې چې ډېر ژور پکې نه تل پټول کې دا حقوق شي دی، یعنی یو بل سره راشه
درشه دا حقوق چې راکړه ورکړه ده. په دې معنی چې خدای مکه ته چې کم شي کور ته راوړې ته باید هغه خپل هغه همسایه سره ته باید به خبري ولري. حتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې ډېر ټینګار کړی دی چې هغه شتمن کس چې کله دې په کور کې دی ویدیږي خپل همسایه اوال ونه لري هغه زما ته همت نه دی. یعنی دا داسې ټینګار کوي چې چې همسایه دومره حقوق هغه ته ورکړی دی چې اته هغه دی خپل په کور کې کومه سودا هغه شی چې راوړي هغه باید همسایه ته دی په وخت ورسوي. ولې دلته بیا بل ځای کې روایت کړی دی چې کومه میوه یا سودا راوړي کور ته هغه باید ګاونډه ونه ویني، که ویني باید هغه ته سامیا راوړي.
هغه لپاره د راکړې ورکړې موضوع ده. دلته د همکاریو اړتیا ډېر وخت احساسېږي، لکه ډرامه کې هم چې اشاره ورته شوې وه، ناروغي پیښېږي، د وینې اړتیا همدارنګه د هغوی سره نور پوښتنه کول چې هغه په اسلام کې یو حق ده. دغه موضوعات ته نن سبا داسې خاص پاملرنه کیږي کنه دا هر څه له منځه تللي دي یا کاوشي باید څومره مهم دي؟
دا په اوسني شرایطو کې موږ تاسو پوهیږو چې دغه ډیوه بیخي مړه سوې ده. ولې هیڅکله همسایه په بل همسایه باندې دردیږي نه، لکه څنګه چې سابقه چې الله هغه حکم کړی و دوی ته، هغه یا به دوی د همسایه په حقوق پوهیږي یا بیا به دوی به دا ځان ته خپل واجبانه نه ګڼي. ولې که موږ تاسې همسایګان ډېر وینو بالخصوص په افغانستان کې کوم ځای یو دنیا یاد کو زموږ لپاره هیڅ کړی دي، هیڅ کړی نه دي. نو زموږ لپاره خوندرو جوړوي، نور د سې جوړوي، زموږ بربادي لپاره راغلي دي. نو دلته د غراکړه ورکړه په دې هغه صادقانه کې ورکوي هم په صادق دوی نه دي. دی بکم هر باندې مشتر صادق هیڅ کله دا همسایه یو دنیا یا خپل مشتر همسایه مشتر دا گاونډی توپ شرحی لاز مشتر ثابت کړی
نظر اوج تاسو ورکو په سیمه کې لوردون کو او روچ دوی اصلن د راکړې ورکړې راشه درشته په کوم نظر ګور یا دوی تر منځ د همکاري په کوم اندازې ده د ارتیا په وخت کې یو لبل سره تاسو مرسته کوي کنه؟ اوردون کې را سره د په اړیکه کې خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه ځان معرفي کړی لغه ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر ورو.
السلام علیکم درن فیفی جوړ خیر.
وعلیکم السلام ځان مار فکر اور کوم ځنه داړي کني ولي
ربی الله منک زه ما د کلکان امریکا
ډیر په خیر راغله ملک زه سب خیر وسې چې خبرونه کرا سره کوم موضوع چغي او پاره تاسو نظر څه دی؟ آی تاسو په سیمه کې د مخپلو هم د خلکو ترمنځ همکاري شته لازم کنه هر څوک خپل کار کوي او فقط خلاص؟
نه ولې نشته، دا شته او بس خپل د دې ثاني شاهد يم چې تقریبا سلور ورځې مخکې یو ماشوم پیدا شو، هغه د وینې زیړی درلود، تور زیړی. شخصا زه خپله ورغلم او وینم یې خو جوړه او سر رانغلله او بس همکاري شته ده او کوي دا انشاءالله ښه کار ده، ثواب کار ده. ځکه چې خدای پاک په قرآن کې ویلي دي چې انسان ژوند ژغورل د ټول اسلام ژغورل دی، او د انسان ژوند مثال مر کول د ټول اسلام.
بالکل مونږ تیرونه بالکل تاسو چې شاید دا کار کړی تیرونه مونږ د وینې په ورکولو په اهمیت غږیدلی و، هغه به تاسو اوریدلی وي. یانه تر څنګه کله چې دا ډول همکاري موجوده وي نو تبند خلکو ترمنځ باید ډیر ښه فضا رامنځته شي او بل سره صمیمیت وي. ولې په افغانستان کې لا هم د خلکو ترمنځ یو ډول خصومت موجود دی، یو بل ته په نظر نه ګوري؟ بیا دا ولې
او تا شاید دسی دا چه دیره بیا خبره طوله تعلیم و دا قرآن او دا اسلام نه خبرتیا تاوری مشاید دیر خلق دا اسلام نه خبر و سیگی دا قرآن و دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نه خبر و سیگی دا کرگی چه سوک دا قرآن و حدیث نه خبری شاید دا کرونی کی
دیره من
دا مشتا دی دیر خلق شتا دی دا شکار دا بیدوین عمر کری و یو بل سرم کاری و گیزه که چه نن سبا افغانستان په دې سیالات کې د شو بل ته د لاس ورکول په دې بل ته لاس ورکي ورورګلي او اتفاق باندې هر مشکل کې
ډېره مننه ملک زه سب ستاسو نظر خورا خیسته او وړاندیز هم دا چې یو بل ته لاس ورکو په ګډه باندې ټول نه خالو ته نه وایو. ډېره مهرباني ستاسو لاړ کې نه بل اردن کې ته دا خو ورکو تاسو د خپل سیمې حال راته وای او د دې موضوع په اړه ستاسو نظر ستړي مشي. مهرباني
لال محمد اخو زاده د کلاکانو
او لال محمد ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه دم دې موضوع پړستا سو نظر اورو
خیر سي مننه حقوق هم مخکې لازم اورو ردی ولا مننه چې کوم خبرې وړاندې کړې یعنی دا زما استاد هم ده مونته کورته دي چې وادي صاحب هم را کړې به خود به خبرې نه رضایی دي نه او زما هم سایم ده حقیقت چې په دې څه نه ده چې مخامخې وکی یعنی مونږ خپل ډیر خپل او ډیر خپل هم سایه غواړي باید پیار هم سایه د هم سایه د درد د غم د مصیبت د خوشی د هر کسی نه خبر شي
د خامسه ګری تعریف به تاسو څنګه کوي یعنی په کوم برخه کې یو بل سره خمرسته موجود وي او په کوم کارونه یو بل باندې غرض ونه لرو
یعنی فارغ کی یعنی په ارغ کی کمالی کزما د مالی واسي د مالی بور سره کوم ک جانب جانب کوم ک بدني بدني کوم ک
نو لال محمد رور کله چې دا ډول همکاري موجود وي مونږ څه ډول دی وی ټولنه تمه کول شو نه شاید څه ډول ټولنه ولرو
یعنی که مونږ دا رقم په حقیقت کوولې زه په حقیقت کې وکم نو ان شاء الله چې افغانستان جوړ جوړ داسې ټولنه به وي چې یو بل ته به احترام وي عزت به وي د نبی علیه السلام اخلاق مبارک مونږ په ځان کې راولو اقم اخو نشو راوسته خو کم څه کم د هغه پیسې کول د صحابه وو په لار روانېدل اخو نشو راوسته خو کم څه کم هغه
مننه لال محمد رور خیر اوسې تاسو په همکارۍ باندې ټینګار وکړ او دا چې یو بل ته زیان ونه رسول دی وړاندې موږ د همدې ډرامې لارې په تعلیم په موضوع هم غږېدل یو چې په لویو لارو کې به بیا د تعلیم ته یا ښوونځي ته تلونکي نجونې څه ډول ازارول کېدلې او بیا ټولنې د هغوی په وړاندې څه کولی شي چې دا موضوع اصلاح کړي د هغو ځوانانو مخه ونیسي چې داسې کارونه کوي نو بالکل په ټولنه کې واقعا هم څوک پوره نه دي او یو بل همکاري ته لری بل اوردون کتاب ورزو چې تاسو د نظر په تعقیب دوی څوی را سره د وخت سره سره سړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړه ورور کوم ځنه داړي کني ولي
محمد ورداک هنر ته ورتن بلای چې وته ولې سوالین
ډیر په خیر راغلی خیر حسین محمد مننه چې را سره مزو په اړه تاسو نظر اورو
ډیر څنګه دا دولسین بجې چې شوله د اساس خبرونه په منځنۍ صفو کې خپل څه شوله دلته
او تاسو ډرامه نه اوریدلې مونږ یو بل سره د همکارۍ په اړتیا باندې غږیو کله چې تاسو په خپل گاوند کې ښه همکاري ولرئ د خپل گاوندیانو سره په خپل سیمه کې نو څه ډول سیمه به ولرو څه ډول ټولنه به ولرو دا اړتیا څومره اړتیا ده د همکارۍ فرزن وینول کولو وخشي مالی مرستې وخشي یو بل ته د خدمت وخشي دغه وخت کې ډیره مننه
اول خو د اسلام نظر اخو همکاري دیو بل سره مرسته کول دا هو یو اسلامي او محمدي او نبوي فریضه ده د دې نه ورته په وړاندې کوم دا د مسلمانۍ یو د په موږ کې د افغانیت یو اصل دی د همکاري او ورورۍ او
ټینګار شوی دی بالکل په دې اړه اسلامي لارښوونې وړاندې هم وړاندې شوې دي خو تاسو په سیمه کې اصلا دا تصویر څنګه دی هلته خلک تعقیبوي عمل پرې کوي
او زموږ ته سي زموږ سیمه خدای سي وسیمه چې پښتني سیمه ده نو دا حشر په خپل ذات کې یو همکاري خدای کنه
بالکل
او دا حشر ورکول یو بل سر منسته کول یو بل سر تلاف ورکول دا عموما مختبختانه پر ډېر خوشاله باندې موږ تاسو وایو چې دا دود او دا دستور په عمومي ډول ډېر په پلاس او دود او هیڅ ماته دل لري خوشبختانه نو یو دا چې
ډیر مننه ډرامه کې هم د هشر موضوع ته اشاره شوې ده او وړاندې به هم کیږي په دې اړه چې یو کله څنګه پاکول شو ځوانان د کلی را پاتېږي تر دې د مستاسو نظرونه یو یادونه کول غواړم درنو اوریدونکو مغک سپتون کې ماشين شمیرې ته تاسو ځینې پیغامونه هم را رسیدلی خو یا په موضوع نو او یا غږ مخنو سپت شوی تاسو دونه په جریان کې کول شي چې دا ډرامه هر دوشنبه د مازیګر 4:30 بجې لازدي رادیو او ری بیا د دوه پښتنې ته جواب را ته پرېږدې ساسې دا ځوابونه مونږ نن پنځمبه 12:30 بجې دا وخت تر تخبرو د دغه ماشين شمیره د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته مونږ هر پنځمبه دا وخت په بیلابیلو ټولنیزو سیاسي حقوقي موضوعاتو لته سره غږیږو په خبرونه کې ملما هم لرو تر څنګه تاسو نظرونه په خبرونه کې زموږ لپاره خورا مهم دی ورسته د څو دقیقو بیرته تاسو درنوردون کته درګرزو مخامخ اړیکې مو جواب وو شمیره مو
دی 0-8-22-15-15 او 0-9-9-15-15. پاتون صاحب اردن کوم په دې موضوع چې تاسو مخکې پرټینګار وکړ دوی هم ورته تاسو سره نظر درلودل، اما دلته یو بل څه هم اهم دی په پښتني ټولنه کې تر ډیره، دا چې یو څوک پرمختګ کوي دغه څه ډول خپې ووهي دغه ممانعت وکړي، دغه څه څومره اصلا د دغو اصول سره په ټکر کې دي او اصلا باید څنګه وي؟
تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، خو هم یو تعداد هغه افراد چې دي یعنی زورواکي دي یا توپک سالاران دي، دوی دغه واجبه په سمه توګه ادا کړې نه ده. بعضې سیمې کې ادا کړې ده، په دې کې باید په شو بد باید موږ جدا کړو. ولې بل بعضې کورونه موږ تاسو وینو په دې کابل کې یو غریب دی، همسایه دی، اقتصادي وضعیت ډېره خرابه ده، خو دې په څنګ کې بده 15 منزله تعمیر ودی جوړ کړي، یو په یو ستغه زر اجازه واخلي، دغه نظر واخلي، دغه خلاف دغه اسلامي اصول دي، خلاف دغه همسایداري دي. نو موږ په ټولنه کې داسې کسان لرو او نه تنها داسې زورواکي، بس دې شو زورواکي توپک سالاران سرمایداران سوداګران لرو چې خپل هر مرسته د خپل گاونډی نه د ټول حالات خبر دي، یعنی دا ورکړه و راکړه وسره کلري، یعنی په هر خیرات کې شو به ټول نظر اخیستل کیږي، خو هم په مجموع کې موږ داسې نه یو. ولیکې موږ که داسې وایسته ډیر سمې کې بعض ولایتو کې موږ شاید داسې نه یو، او چې همسایه چې قدرت ورسېږي لومړی دې په هغه کسانو باندې ظلم کړی دی،
یو خو هغه حقوق دي چې موږ د همسایه توب لامل یو پر بل باندې لرو، چې به مکلفیت لرو ادا کوو او مسولیت دی. یو دا چې د دې را خو دا نه کوو، بلکې هغه ته خندونه جوړو دغه د پرمختګ په وړاندې باندې، دا بیا څومره
دا مدرتول چې باز ولایتو کې هغه زور وکړي چې د کم غم سایه چې پرمختګ کوي یا ش سرمایداري پیدا کوي یا زوی خطاب کوي
یا تعلیم کوي
ټول یا یا د تعلیم مخنیوي کوي یا حتی نورې خندونه وته جوړوي یا غلوته جوړوي، دا چې خندونه مشته په جامعې کې ستاد مش جامعې دغه فساد کې اخته ده. ولی ک د دغه لپاره باید موږ اسلامي اصول ته درناوی ولرو، او بالخصوص افغانستان هغه مشتسی عنعنوي جرګه لرو، یعنی دغه همسایه لپاره موږ هغه ولي مشتسی اسلامي حکومت یو، نو موږ بش بڑا باید بدې باندې ټینګار دای چې همسایه اسکل موږ سره هزار
ونه دي، باید په عمل کې وسه نه وي بلکې ټولنیز
فکر ونه لرو، که زه خپل ځان غوښتل کوم باید لمړی ته همسایه غوښتل زه وکړم.
ډیر مننه پاتون سه بحث تر ازو کله چې دغه وړاندونه چې تاسو لري اوردونکو لري دا ټول تعقیب شي، موږ به څه ډول ټولنه لرو تر هغه امید چې تاسو هم دا بحث سره جمع بندي کې خوردونکو ته ګرځو چې دا وخت سره منتظر دي. ستړي مشي را سره یې مهرباني.
السلام علیکم زادران صاحب، جوړ خیر؟
و علیکم سلام، ډیر مننه. کوم زنه داډی کني ولی بخیر راغلی؟
ګرد سړی نه د پکتیا ولایت ګرد سړی نه باندې کني ولی د موضوع بارے کې زه پوهیږم چې وخت کم ده، خو دومره باید وایله شم چې وینا ور کول په معنا د مین ور کول دي، نو د خدای وکړي چې د افغانستان کې وینې ته اول باندې شي مخکې وشلېږي.
او مهرباني تاسو ټلیفون اړیکا تاسو وشل ولا ما پښتنم لرلې سن په پکتیا کې تر ډیره باور داده چې الته د ولسونو ترمنځ د حشر او ډیر نور پخانی واجونه الله هم ژوند دي او یو بل سره د مرستې ښه همکاري موجوده ده. بل اوردونکو را سره په تماس کې واتمن براته وې دا وخت تاسو را سره یې سړی مشه.
مننه کوم جناب زتران صاحب، تاسو ته د ډیرو ډیټولو او دونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. خو دې د چر پر او جوړ وای زتران صاحب په ډیر بخنه موضوع معنا او خسته په ډیر بخنه کې لاګي تشریح کی
او کوم ځنه داړي کې نیولې ته بزان رته معرف کړې زب موضوع درته تشریح کوم.
تاسو همیشنه ګډونوال نورمرجان زیرک د خوشولایتنه
خوشنه نورمرجان په دې غږیګو چې کا په زمونږ تاسو په کلی کې یو بل سره خام کاری موجوده وي پټل کې بچ ډول یو ټولنه ولرو او دام کاری باید حکومت کې په دې اړه تاسو نظر
درن څه ډیر خې مو ستمه شریک کړی. تاسو غواړم چې دې سره خبرې وکم.
مهرباني.
او دومره ډیر شو چې چیرته په یعنی په بالکل کپ کلی کې وی او کپ د ملګر سره وی ښه راشه خویول چې او موږ ګورو چې په ځینې سیمو کې په دغه حالات شتون ولري چې د دوو کلی ترمنځ یا د دوو ملګری ترمنځ کې نفاق پروت دی، حدی عقل دی چې ورسې چې مینه محبت په خپل منځ کې سره وکی. بلګه درته وایم ډیر ان بلګه درته وایم دران صاحب په ځینو کلی کې دغه ستونزه موجوده ده چې یا د غم په مراسمو کې یا د خوځې په خپل راشه درشنې موجوده، حدی عقل دي ته ورسېږي چې هغه تر مزني پاک نور هم پورشي کچې ته په غم کې سره ګډون وشي او کچې ته په خوده کې سره ګډون وشي نو
همکاری موجود ہے اہمیت باندھ پوئے گی افغانستان
اسلامی واجبہ ادا کو زه پویرم چې ټول امر ټول افغانستان خلک پامن پاتسي امر غام صاحب امن پاتسي ولی که زه تا غام صاحب وصول زمرات کوم زه غام صاحب دشمن ته زبکور کې ځای ورنه کوم زه کور کې ونه ساتم هغه ته تحریک نه کوم هغه مقابل کې ونه روزم نو دغه مخنیوي چې زه کوم زه پویرم په ټولنه کې اصلاحات راځي لمړی موږ باید اسلامی اخلاق په نظر کې ونوسو بیا تا غام صاحب اخلاق په نظر کې ونوسو چې هم صاحب موږ باندې کوم کال را کړی دي بل هیڅ کله موږ هم صاحب لپاره خان جوړ نکو او دا هم صاحب دشمن ته خو بکور کې ځای ورنه
ډیر زیات مننه درنو اردن کو راتلون کی پنچم چ پی اوبل ام داس ټولنیز موضوع در سره غږی گو تراغه موضوع یوسف زدران په پاک خدای سپاره مخبرونه ام دلته تقریبا پای تر سیګی تاسو نظرونه په 00 شمیره لا هم مونږ ته را رسیږي او دونه په ټول جریان کې هم کول شي پام دې شمیره راته غږ پریک دی او پیغام پریک دی نو دوه خدای پامن تر څو راتلون کی څو سنیو او رستی مهم خبرونه لرو د سره ورو دوه